درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ایران سپای بازداران ځواکونو د طالبانو له حکومته د هغه نوملړ په حق لچې د مرګ لیست نومول شوی معلومات غوښتي. د ډیلی ټلیګراف د راپور له مخې سپای بازداران غواړي د دغو معلوماتو له لارې د ام آی سکس استخباراتي ادارې جاسوسان په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برطانوي ځواکونو او افغانستان کې د دوی د پخوانیو همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو زرګونو افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنول کیږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. ناټو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه وکړه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې دافع هوا سیستم او نور مهم تجهیزات هم شامل دي. تمه ده د دغو وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرایلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. دغې ادارې نن سه شنبه ویلي غزې ته د لا ډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرایلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. دغه ادارې په ټکو په تصویب شوی مالونو کې خواړه، میوه، سبزی، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطینی چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لری بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ادارې ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاو کسان مړه شوي دي. او د چین پلازمینه پیکینګ کې لسګونه زره کسانو د سیلابونو له کبله پناه ځایونو کې میشت شوي دي. چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته تخلیه شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9 کسان نادرکه شوي وو. د خبرونو پای. رنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران له طالبانو د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د هغه نوملړ معلومات غوښتي چې په دې وروستیو کې افشا شوی.
د بریتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او اخراج چټک شوي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې دي کورونه دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مسل لکه ریپورت ده.
هنتا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګواخ په حق له هم یو مطلب لرو او په کابل کې د ګلانو د پلورونکو دوکانونو احوال هم اخلو.
اقتصاد هم ضعیف دی دغه مخکې خو به خلک راتلو نو اوس ښځې ایرېږي چې راځي ګلان اخلي یا هلکان ایرېږي چې ګل
ویزن. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د برتانیې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو همکارانو افشا شوی نوملړ غوښتی دی. د دغه ورځپاڼې پر راپور کې راغلي دي چې ایران هڅه کوي چې د دغه نوملړ له مخې د ام آی سکس جاسوسان ونیسي، او دا مسأله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیځ په وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټلیګراف ویلي تهران د دغه نوملړ د دغه لیست غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانی افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلي چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیځ د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشت دي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوی، او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم ټاکلې، او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان لدی وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان تجمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. لډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلومات دی ہے شاکی دول عمل زمون پولان خطر نورم یا چھوئے موس محل پر سخت تویرہ کے پر پتا پر افغانستان کی جن کو دیا پورین و مخی زمون یوش میرم کاران طالبان و لبور نیونشی و بندنشی یعن و جنشی دی.
پا ایران کے میشتی و افغان چی دا ہم پا افغانستان کی لبرتانویز و اکونو سرکار کردی او لطیر نگدی یو کال رئیسی دا غلطا لخپل لی چلور کسیزی کورنی سر یو زی میشتی ازادی راڈیو تیو ول چی لیو لوری دا ڈیپوٹا و لبلا لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړې دي. د چهوم نه والی نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده. نو د بریتانیا له لوري زموږ په اړه د غږ مسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ دغه لیست د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله، او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د ایم آی سکس جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلیګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برتانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د روانې میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي، نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پریکړې بیرته پلی کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمېر استازي وایي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې سلګونه کسان افغانستان ته اخراج شوي دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو او ډیپورت شویو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکې بے خاوند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند لمخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روان اگست میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. نور تفصیل د ماده همکار پر رپورټ کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجري تورجري دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ڈیپورٹ ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ڈیپورٹ سوی دي اوشت دي غړی ته او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ڈیپورٹ سنټر کې ناشتي چې هغه ڈیپورٹ ته تیار دي کېدای شي نن او پرون ماپشین مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولې او په امنیتي پوسته کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانه ویاله چانه اتیاله چې هغه کې چالتہ کاس خلک کاس ولري بیا وی اتی هغه نه د څه خلق پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپې هم نشتا او بیا هم یو لګ روپې زدر تا ور کوم دلته می پرې را بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم قسم دي چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتا تا یو کورسی کې اولګ ناستو بلغت اوالو ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روان اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت موده نه غځوي. دغه کارتونو موده د تیر جون په 13مه پای ته رسیدلې و خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو وار بیا وغځول شي. د پاکستان د پریکړه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پی او آر کارت لرونکو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی او آر یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچ سیار په همکارۍ صادر شویو. لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال په پیل رئیس د جولای تر 19مې پورې 3 لک سلوي غیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچ سیار ویلي لګاونډي هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغانانو استل چټک شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په تیرو څه باندې 2 اونۍ کې نږدې 1400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس یې افغانستان ته ونه لیږي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
ولستنه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هوا د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما د کوم مهاجرین په اندازې میترسم کې د دګیرې پولیس نفتان مراد مرزشان نه کوله.
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبور شو چې له کوره وځو او وختون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې وی بلې افغان ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
ما هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. اینجا خوب است
که افغانستان ته ولاړه شم، له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړه شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,338 کسان د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 4 په خپل خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9.8% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 9.4% نارینه، 8.5% ښځې او 13% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9.5% نورو هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 20 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې را هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 13,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سب سوي چې ډیری دریمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا هند ته ګواښ کړی چې د روسیې د تیلو د رانیولو له کبله به په هندي اموالو لویه تعرفه ولګوي. امریکا اندېښنه لري چې روسیه د دغو صادراتو د عایداتو له لارې په اوکراین کې جنګي ماشین تمویلوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوې ډیلی دا خبرداری غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم رویټرز اژانس ته ویلي چې هند به د ترامپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې هند هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم دا تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشین لخوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډېره زیاته کړي. روټرز ټرانس د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوی ډیلی به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول ناعادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی که چېرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درې نیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هېوادونو به نوي بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ده ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د دوشنبه پر ورځ وویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لاره دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمې مخکې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبرې وکړي. هند د لویدیځ له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې لخوا د اوکراین له برید رئیس له ماسکو څخه ځان لرې کړي. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
له خبرونو ورآخوا
کابل کې د تازه ګلانو یو شمیر پلورونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بازار سوړ شوی دی. دوی دا هم وایي چې کارونه یې دومره کمرنګه شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخواو او د دوکان کرایې په ورکولو کې هم ستونزو سره مخ دي. له یو شمیر دوی سره زموږ همکار غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې د یوه په غږ پیلېږي.
د کابل ښار د شهرناو سیمې د ګلفروشۍ کوڅې یو ګلپلورونکی دی چې وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د تازه ګلانو کاروبار کوي، خو په خبره یې د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله یې اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چین غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
جواب در پیدا سرور میشه ما کرایه نه ور کړی دا سور جاتا لگے دی دکان خالی کرا تک کرایه نشه ور کولی.
د کابل د خیرخانی سیمه لیسی مریم ته چیرمه د تازه ګلانو پلورون کوي مشتبه هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو ته وویل
نسبتا از وخت کمی مشکلات در افغانستان به خصوص کابل کا اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچه کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا ورسته ستونزې او فشارونه زیات شوی هله مداده چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي ته نور کسان هم ورسره په کار بوختي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مندي چې کارونه یې بیا وغوړي کی. د کابل د پولیسرخ سیمه ګلپلورونکي ولی بیا وایي چې ډیری خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو نمانځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولی دی. مثلا
سابق وارف نیس بله ګل تازه مصنوعي شاګرد دارین یا کلش کار میکنه
کار مو د تیر پشان خنه دی. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو، کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یږدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی، داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګلپلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډېری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدې او خلکو ورته د نورو ډالیو تر څنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن منزل کیږي، د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منزل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په زمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی دی. نور تفصیل د ماده همکار په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون د اگست دریم خبر کړي ویلي، د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت خو د خټکو خو ډیره سخته وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکي فصلونه چې وو هغه وچولو. نور للمې چې کمی وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي د سکلو اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ویل د وچکالۍ له امله ډېری کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي وویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تېرې جولای په ویشتمه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اګست څلورمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبرتیا کې راغلی چې د باران کچه له لس تر پنځه ویشت ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو د اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږکال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترام مې قبول کړئ. قدرمنو بلړی زکان کو زه برښنا غو خار تاسو ټول قدرمنو زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص پېما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمنو ګللی زکان کراتره غو جوړو صحتمند او سریو د صحت جامې وبم پتن می درنو زکان کو د سیس مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته. نو هیله د تاسو ټول قدرمنو زکان کی د لوسته پېل پښبو کې خپل زنه سره خپل د جغرافي مضمون کتاب چا او کلمنو ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پري. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درېیم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوښیار ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي. نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هېواد افغانستان د رڼو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لرنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټ اخلي. کچیر موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د په خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو، په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټاره ځمکه نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبه پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه هوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې ځنې پکې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پوره کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصایې له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټې دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور همچنان د ژورو ساګانو ایستل دي چې د دوی په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبته او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ده ډیره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ کډرمانو ځکونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ داسې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېشنه کېږي یا هم کرل کېږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلي و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټاره ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 15.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیزه ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ځمکه او نورې لملي ځمکې نیسي چې هر یو خپل ځان ته جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او بول لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند ده، موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې د نیز مشر په هیواد کې په بیلابیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزاینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل سیمو لازمه کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربوشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، اصغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ وریجي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کډرمن زکون کو زمره تاسو ته نن ورځې لوستر هم دی چې پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمن زکون کو، لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال عصري کرنه لپاره څه غوړه سیوي. څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل معلومات منشته کړئ. نور نو قدر منو ګلری زده کون کوز مړه ستاسو د نن مزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سمو زده کړی وو سیږي او په سپو سی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې اسری رم دلا په مان شوه.
Thank you.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس و ما عدد ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوسته هلا د سیتا ستور قدر منو ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بون پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو یو ولسم ټولګي فایته ورسته له نن واس بم راو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو نو هلا د سیتا ستور قدر منو زکون کی د لوست په پل پښو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې دروست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړي. خلالی زکون کوز مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تیله لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان موقعیت څلور حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرکزان هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې چې روز مرکزان هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیاوو له مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده. د تر څنګ د کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زکون خو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,250,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمر ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا له یو چې 8,250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منو ګل لیز کون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وښدوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو ګلالي زکون کوز مرګران هیواد افغانستان عزت سرحدونه یا هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به مرو تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړم. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولي هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښ په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی نه پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کښه د جبران کومه کښه چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 نوي کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسی واوسیږئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حقله لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کرانې ور افغانستان څخه جلاس ول، نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی اسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزعری د روسیې په مرکزی اسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس ګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او آمو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې. چې دغه تړون درنو زده کوونکو، په 1215 کال لمریز کال کې د خبرګولی د میاشتې پر 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونمول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د آمو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپېژندل شوه. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1914 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی اسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنج دې ته نږدې شول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات ګټ نه درلودل، نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدی باندې برید وکړ نو دوی ونسبه کولای چې له پنجدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 په تلمریز کال سره سمون کړی د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول نو دی وکی څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. نو کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریز کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجهیي کړشي یا هم درجهیي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تصفیات شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر همابه پورې د یوې کوسي کرشې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه شئ او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارو. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي وو اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي وو اوسېږي تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. د الله پامان.